السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان هرکلی کوو. نن سه شنبه د 1349 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپروو. پراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقاني شبکې غړي او نور طالب جنګیالي افغان حکومت ته وسپاري. د یو امریکایي مقام له څرګندونو به هم خبر شئ چې وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو ضد مبارزې نتیجه نه ده ورکړې. ګڼ نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان وژل شوي. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ملي ټیمونه د نړیوال جام لوبو ته د تیاریو په لړۍ کې نن لوبه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پنټاګون د هغې روسۍ جټ جنګي الوتکې ویډیویي تصاویر خپره کړي چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوتې. بشپړ خبرونه. په هلمند ولایت کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د مولوي قسیم او ملا نقیب په نامه د وسلوالو دا قمندانان د مرجې ولسوالۍ په شاکۍ کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل شوي. بیان وایي د کسانو په مرجه کې په تروریستي فعالیتونو او د سړک د غاړې د ماینونو په جوړولو او ایښودلو کې لاس درلود. د حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحد ایالات وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو پر مشرۍ پر مخ ولاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مخدرو موادو د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز دهارت له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل نړیوال د مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحې وړاندې کولی شي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید په خپله افغانان او د افغانستان حکومت عملي ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned an Afghan led effort.
دا باید د افغانانو لخوا د افغانانو په مشرۍ هڅوي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لارې پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته وموندل شي. ښاغلي دهارت وویل نامنیو د نشه یي موادو پر ضد مبارزه ټکنۍ کړې او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پراخه مالی سرچینه شوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یو دوستانه لوبه کې له بنگلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د مقدماتي سیالیو په لړۍ کې د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم رستیال روزونکی علي اسکر لاهلی وایي افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري.
فکر میکنم که توانایی که در تیم ما نهفته است در تیم بنگلاديش نهفته نیست. از قبیل انگیزه بالای بچه ها در داخل تیم و همچنان فهم تکتیکی بچه های ما زیادتر است.
د افغانستان تیم تیره جمعه په یوه دوستانه سیالی که لاوستا د صفر پر وړاندې په دو گلونو ماته ورکړه. په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې پرون 14 مشکوک سخت دریزی وسلوال ووژل شول. دا کسان د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله او د پاکستانی ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي. د پاکستانی استخباراتي سرچینو ویلي بی پیلوټه الوتکې پرون ناوخته په شوال سیمه کې 4 مشکوک وسلوال چې په یو موټر کې سپاره وو په نښه کړل او یې وژل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په داخلي سیمه کې جنگي الوتکو 10 وسلوال وژلي. په دې حملو کې د وسلو او مهماتو یوه لویه ډیپو هم له منځه وړل شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی شي د تهران د اټومي وسلو مخه ونیسي. ښاغلي اوباما د اسرائیلو له یوه تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دا ثابتولی شي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لاره له ایران سره د سختو شرایطو لرونکې یوه موافقه ده. اوباما وویل پوځي اقدام حتی که متحد ایالات هم برخه پکې واخلي دا ستونزه نشي اورولی، او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځان راوستی شي خو له منځه وړلی نشي. عراقي چارواکي وایي د عراق په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت ډلې په دریو ځانوژونکو حملو کې لږ تر لږه یو څلوېښت سرتیري او شیعه وسلوال وژل شوي. پولیس وایي وسلوالو په دې حملو کې له هغو هموي ډوله پوځي موټرو کار اخیستی چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولې وه. په دې حملو کې څه د پاسه شپېته سرتیري او شیعه وسلوال ژوبل شوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلې چې حکومتي ځواکونه د شیعه ملیشو او سني قبایلو په مرسته له اسلامي دولت ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. او د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جټ جنګي الوتکې ویډیویي تصاویر خپره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي، او په دې توګه یې د روسي رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل. په دې ویډیو کې یوه روسي سو څلرویشت الوتکه د امریکایي جنګي بیړۍ یو اس اس راس خواته چې د توغندیو د شنډولو رهبري شوی سیستم لري ورنږدې کیږي. په داسې حال کې چې څو نورې روسي جټ الوتکې هم شاوخوا الوزي خو په ویډیو کې نه ښکاري. د پنټاګون ویان ډګروال سټیفن وارن وویل دا ویډیو یې ځکه خپره کړه چې په دې اړه د روسي رسنیو راپورونه سم نه وو او دوی غواړي وښیي چې هلته دقیقا څه تیریږي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو له ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه دیرش، ټیټه دیارلس، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش، ټیټه اتلس، آسمان زهزه وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش، ټیټه اتلس، آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه اته دیرش، ټیټه څلورویشت، آسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه څلوېښت، ټیټه پنځلس، آسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه شپږویشت، ټیټه یوولس، آسمان لمر. ګردیز د تودوخې لوړه درجه درویشت، ټیټه نه، آسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه اتلس، ټیټه څلور، آسمان لمر. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه اوویشت، ټیټه نه، آسمان لمر.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منو اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقانی ډلې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د امریکا د حکومت یو مقام وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه بې نتیجې وه. په نورو موضوعاتو کې افغان چارواکي د ژوند له ډیرو ساده امکاناتو د هیواد د لکونو ماشومانو د محرومیت خبر ورکوي.
منګه 2 میلیونه نه سو زره ماشومان لرو چې وسم خوونه روزنه پاملرن ته ضرورت لري.
په چین کې په عامه ځایونو کې د سګریټ پر سکولو بندیز سخت شوی او د ژوند رنگونه د زړه خواله نن د سپینو زرو له یو استاکار زرګر سره ده.
زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم، هغه کې زه یو غمه اچوم یا کوت یا مرجان، هغه ډیر خوند کې زما په ګوته.
د دې خبرې مجله تر پای را سره وسې. زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ستاسو کوربه په دې خبرونه کې زه احمد تکلم پام وکړی. د دې خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان د ملي پارلمان غړی او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید د حقانی شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د نوموړي پاکستانی وکیل سرګندونې په داسې حال کې خبرېږي چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له پاکستانی چارواکو څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو له ملاتړه د لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې د مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې لپاره سره د مرستې لپاره د حقانی شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقانی شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مئی په 13مه نېټه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هېوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هېواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد د خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې د هېواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولسمشر غني غوښتنې ته په اشاره ویلي، که چیرې د افغان طالبانو او حقاني شبکې مشران په پاکستان کې وي نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې دواړو هېوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي مل خټک لازادي راډو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقانی شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل،
دواړه حکومتونه چې دی نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې دغه مخالفین دی ونیول شي، دغه خلاف د عملیات وشي. که فرض وکړو د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرض ورته ورکړل شوی چې د خلاف د کاروایي وشي، دغه رنګ افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړل شوی دی مطالبه کیږي چې دوی خلاف
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپل کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تېره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
و مو اورېدل چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی وایي چې پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید د حقانی شبکې او افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. که په دې اړه نظر لرئ، تاسو هم کوم خاص نظر لرئ او یا کومه سپارښتنه لرئ، نو د افغان بي سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. موږ ته رارسیږي، موږ به یې له اورېدونکو سره شریک کړو او د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به یې تاسو ته وړاندې کړو. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د قانون او نظم او له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې مشر وای په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې هغه شان چې لازم او نتیجه نه دا ورکړي. جیمز د هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نشئی موادو ستونزه یو نړیواله مسله ده او باید په ګډه پر ضد مبارزه وشي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د نشئی موادو ضد او د قانون او نظم د ادارې مشر وای که څه هم چې په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد مبارزه کې هڅونکي ګامونه پورته شوي، خو د دې هڅو لا پایلو راځي نه دی. جیمز د هارت له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې ویل د افغانستان د نشئی موادو ستونزه د مخدرو موادو له نړیوالو شبکو سره ارتباط لري او همدې ته په پام سره اړینه ده چې پر ضد یې په نړیواله سطحه ګامونه پورته شي.
I think that there are sophisticated networks that are engaged
دی وای فکر کوم داسې تسنوي شبکې شته چې له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو په انتقالولو کې لاس لري. دا شبکې له نړیوالو شبکو سره اړیکه لري. دا د افغانستان ستونزه ده او دا د نړیوالو ستونزه هم ده او موږ باید په ګډه حل کړو. ښاغلی دی هارت ویل د افغانستان متحد هیوادونه په دې هیواد کې د نشئی موادو د ستونزې د حل لپاره یوازې موقتی حل لارې وړاندې کولای شي، خو دا پخپله د افغانانو کار دی چې دا ستونزه په دایمي توګه حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر وای دوی له نوي افغان حکومت سره کار کوي چې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې پروګرامونه له سره ترتیب او په ښه توګه عملي شي. د جیمز دی هارت په خبره د دوی اداره په کلنی ډول $100 میلیون په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد مبارزه کې لګوي او د دې هڅو د دوام لپاره د راتلونکو دریو کلونو لپاره بودیجه هم ځانګړې کړې ده. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزه وزارت د ترڅنګ چې د نشه یي موادو ستونزه هم هغه شان پر ځای غني دا ریپورتونه هم تاییدوي چې وای د افغانستان په ولایتونو کې د نشه یي موادو د معتادینو شمیر په بې سابقه ډول زیات شوی دی. د مخدره موادو پر ضد د مبارزه وزارت وای دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان چې خزه او ماشومان هم پکې شامل دي په نشه یي موادو روغ دي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. دا وخت سهار 5:15 دی. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په هلمند کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د مولوي قسیم او ملا نقیب په نامه د وسلوالو د قمندانان په مارجې ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوي. یو امریکایي مقام وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د قانون او نظم او له نشه یي موادو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د مقدماتي سیالیو په لړۍ کې په یو دوستانه لوبه کې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د بنگلاديش له فوټبال ټیم سره لوبه کوي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله او د پاکستانی پاوز په هوایی عملیاتو کې 14 مشکوک سخت دریزی وسلوال وژل شوي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی شي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. عراقي چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت ډلې په دریو ځوان وژونکو حملو کې لږ تر لږه 140 سرتیری او شیعه وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پرون د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جټ جنگي الوتکې ویډیوي تصاویر خپره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر الوتنه کوي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې جناقا الکوزی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو د پاکستان پوز او د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکو ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د قوي لیک او خبرداري په اړه مضمونونه خبره کړي دي. امریکا چاپ ورش ژورنال رسپانه په دې اړه لیکي جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته خبرداري ورکړه که چیرې اسلام آباد د طالبانو فعالیتونه بند نکړي او مشران په کور کې نظر بند ونه ساتي، کابل به د اړیکو ښه کولو ډیپلوماتیکي کړنلاره بدله کړي. ورش ژورنال لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د سولې ټینګښت او د اړیکو ښه کولو ته ژمن دي او د دوی په وینا د دواړو هیوادونو دښمن یو دی. ورسپانه د جمهور رئیس غنی د دفتر په حواله لیکي ښاغلی غنی په یو رسمي لیک کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته لیکلي که چیرې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته کولو ته جدي وي، ډېر ژر باید د طالبانو مخه ونیسي. وال سټریټ ژورنال لیکي جمهور رئیس غنی په دې لیک کې لیکلي پرته له دې چې زه سولې ته ژمن یم، د خپل هیواد د بقا، د خپل هیواد د ښځو او کوچنیانو د ساتنې لپاره د جنګ د جمهور رئیس له انتخاب پرته بله چاره هم نه لرم. ورسپانه لیکي د جمهور رئیس غنی دا لیک چې څو ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو ته استولی ښیي چې د پاکستان د پوز او د بهرنۍ پالیسۍ جوړونکو پر وړاندې د کابل حوصله مخ په ختمېدو ده. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي په تېرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې مخ په ښه کېدو ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د مې په 12 کابل ته د سفر په مهال په وسلوالو طالبانو سختې لفظي حمله وکړي او د هغوی حملې تروریستي عمل وباله، خو افغان چارواکي وایي پاکستان د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې ډېر ورو عمل کوي. د جمهور رئیس غنی ملاتړو او مخالفانو د هغه په پالیسۍ سخت انتقادونه کړي او وایي جمهور رئیس خپل وطن په پاکستان پلورلی. د ورځپاڼې په باور داسې ښکاري چې دا لیک د افغانانو د احساساتو په غبرګون کې لیکل شوی. امریکا چاپ بلی ورسپانی واشنگتن پوسټ هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په خاص ډول د دوړ هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو په اړه مضمون خپور کړی او لیکي د طالبانو حملو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې معاملې تر آزمیخ لاندې راوستې ده. ورسپانه دي کې یو شمیر خلک په دې باور دي چې په کابل او نورو برخو کې د وسلوالو طالبانو حملو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. واشنگتن پوسټ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې د تفاهم لیک پړه د پاکستان د متقاعد جنرال او د پوځي چارو د خپلواکه چیرونکي طلعت مسعود خبره راخسته چوي دا یو مثبت پرمختګ دی. په تیرو وختونو کې د پاکستان او افغانستان پالیسي د دواړو هیوادونو د ګټو د لمنځه وړلو په مقصد طرح شوې وي. د دې پالیسیو هدف د دواړو دولتونو لمنځه وړل و. واشنگتن پوسټ ورسپانه زیاتوي انتقاد کوونکي په دې باور دي چې دا به ډېره سادګي یا حماقت وي داسې وي معاملې ته هیله من شو چې په تخنیکي لحاظ یو تړون نه دی. ورسپانه د پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید څرګندونې هم راخستې چې وایي تر هغې چې په افغانستان کې اور بند ټینګ نشي او پاکستان له افغان حکومت سره طالبان د خبرو میز ته کینه نوي دا معاملې هیڅ نتیجه نه ورکوي. له کابل سره پوره شک دی چې د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لیک یا معاملې ګټه ټوله پاکستان ته ځي او افغانانو ته هیڅ ګټه نه رسیږي.
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی اوس هم په هیواد کې څه باندې 2 میلیونه ماشومان د ژوند له ډیرو ساده نعمتونو محروم دي. د کار او ټولنیزو چارو مرستیال وزیر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د یوې ټولنیزې مؤسسې لخوا پرون د ماشوم د ورځې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د ستونزو کمولو ته د یو ګډ کمیسیون جوړ او عملی کار دې پیل کړي. په دې اړه د خان محمد سین په راپور کې نور تفصیل وړاندې کیږي.
افغان چارواکي وایي چې اوس هم د هیواد ډیری ماشومان له زده کړو، روزنې او د ژوند له نورو نعمتونو څخه بې برخې دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د هیواد د ماشومانو د ستونزو کمولو ته هڅې شوې خو کافي نه دي. د وبل وس د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سباندې 2 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
حتی 3 میلیونه او 550 زره ماشومان حمایت شوي دي، خو بیا هم منګه 2 میلیونه 900 زره ماشومان لرو چې وسم ښوونې روزنې پاملرنې ته ضرورت لري.
خاغلی محمد وبل په ولایتونو کې د ماشومان ملاتړ شبکې جوړې کړې او له همدې لارو له زیانمنو ماشومان سره مرستې کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې لس کاله د مخه له خطر سره د مخامخو ماشومانو شمیر شاوخوا 6 میلیونه ته رسیده، خو اوس مهال دا شمیره کمه شوې ده. دا وزارت وای افغانستان په 1994 کال کې د ماشوم د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن دی چې د یاد کنوانسیون اصول مراعات کړي. د ماشوم د نړیوالې ورځې د نمانځلو دا غونډه چې د انجمنې دیدګاه جوان لخوا جوړه شوې وه، اکثر ویناوالو پکې د هیواد د ماشومانو د ژوند پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې. د دې انجمن مسؤلینو په تیر او اوسني حکومت انتقاد وکړ چې د هیواد د ماشومانو د ژوند ښه کولو ته لازمه هڅې نه دي کړې. دوی ویل اوس هم له ماشومانو څخه په مختلفو فعالیتونو کې ناوړه ګټې اخیستنې جاری دي. د دې انجمن مشر ادریس تانگزی له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د ستونزو کمولو ته پراخ او منظم پلانونه جوړ کړي.
دغه کوچنیان چې د سبا ځوانان دي او د دوی آینده خراب شي، که چېرې دوی آینده خراب شي طبعا ملک او هیواد او زموږ ټول سرنوشت دوی سره تړلی دی. نو صدا غوښتنه ده چې حکومت په سطح یو کمیسیون جوړ شي او هغه کمیسیون وکولی شي چې دغه کوچنیان ته رسیدګي وکولی شي.
په کابل کې د ماشوم نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې راپورونه وایي اوس مهال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په لسګونو زره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. بلخوا د پوهنې وزارت وایي دغو ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي. په جوړې شوې غونډه کې راټول شوو ماشومانو هم له حکومت وغوښتل چې د دوی ژوند ته د پام وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي په 13 یو میاشت کې په عراق کې د نامنیو لکبلت څخه د پاسه زر کسان وژل شوی. په همدې حال کې د متحدو ایالاتو دفاع وزیر وای واشنگټن به د عراقي ځواکونو ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي څو وتونیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال مات کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګې د راپور جزئیات اوروي.
عراق لا هم د خونړیو پیښو او پراخ تاوتریخوالي شاهد دی. ملګری ملتونه وایي یوازې په تیره مئی میاشت کې په عراق کې څه د پاسه 130 کسان وژل شوي او له 1400 زیات ټپیان دي. د عراق د حکومت وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې په دې وروستیو کې پر عراقي ځواکونو او پوځي تاسیساتو خپل بریدونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې یوازې 13 ورځ د اسلامي دولت په نامه ډلې په انبار ولایت کې په یو وخت درې ځان وژونکي بریدونه وکړل چې څه د پاسه 40 سرتیري او شیعه ملیشیا ووژل. د عراق پولیس وایي د داعش وسلوالو د دریو هموي موټرو په واسطه چې له عراقي ځواکونو یې نیولیو په انبار ولایت کې د پولیسو پر مرکز برید وکړ. بلور ته د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي هیواد به د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو تجهیز او روزنې ته دوام ورکړي. اشکارټر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل متحده ایالات کولی شي داعش مات کړي خو نشي کولی چې دا ډله په دوامدار توګه په ځپل شوي حالت کې وساتي. دا نوموړي په خبره غوړه داده چې د سیمې خلک داعش لمنځه یوسي.
We can train them, we can equip them, we can support them.
دا وای مونږ کولای شو عراقي ځواکونه وروزو، تجهیز کړو او له هغوی ملاتړ وکړو. مونږ لدې هم خ کولای شو او د دې لپاره د غوړه همکارۍ او لارې چارې لټو. خود خکلاک اراده نه لرو. مونږ عراق ته د مزکنیو ځواکونو د استولو پلان نه لرو. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد لا نه میاشتو را پدې خوا هوایي بریدونه کوي.
چینایي چارواکو د روغتیایي ستونزو د کمولو د هڅو په ترڅ کې په پیکینګ کې په عامو ځایونو کې پر سګرټس کولو بندیزونه سخت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په چین کې شاوخوا 300 میلیونه وګړي سګرټس کوي چې له کبله یې د سږو د سرطان پیښې هم زیاتې شوي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د چین پلازمېنې پیکینګ سرلنن څخه په ټولو هغو ځایونو کې چې عام خلک ترې کار اخلي په سګرټ څکولو بندیزونه سخت کړي دي. چینایي چارواکي هیله مندي چې دغه اقدام به په ټولنه کې هغه مخ په زیاتېدونکي روغتیايي ستونزې کمې کړي چې یو عمده لامل همدا سګرټ څکول بلل کېږي، چې دا عمل په رستورانونو کې له ډوډۍ خوړلو ټولنیزو غونډو او جشنونو نیولې تر په مجموع کې د ژوند یوه برخه یا عادت شوی دی. لدی مخه په پکن کې د ټولو عمل منفعه ودانه او دیننه لکه مارکیټونو، هوایی ډګرونو او هم په سټډیومونو او د خونځو په انګړونو او عمل منفعه پارکونو کې په سګرټ څکولو بندیز لګول شوی دی. د پکن د مهم نړیوال هوایی ډګر ترمینل به هم د سګرټ څکولو لپاره ځانګړي درې خونې وتړي. له دغه بندیز څخه د سرغړونکو لپاره جریمه له 100 یوانو چې څه باندې یو نیم ډالر کېږي 200 یوانو ته چې 200 ډالر کېږي اوچته شوی دی. د دغه نویو سختو بندیزونو لمخې د لومړي ځل لپاره که د رستورانتونو خاوندان یا د نورو سوداګریزو چارو مسؤلین دا مسئله یقیني نه کړي چې لګول شوي بندیزونه به عملي کوي، تر 1000 یوانو پورې به چې 1600 ډالره کېږي جریمه کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د چین 300 میلیون وګړي سګرټ څکوي چې تقریبا نیمایي یې سړیان دي او له 240 میلیونو زیات چینایان په غیر مستقیم ډول د سګرټ څکولو له دود څخه اغېزمن کېږي. دغه سازمان وایي چې د سږو د سرطان له امله له 1.3 میلیونو زیات وګړي هر کال په دې هیواد کې مري چې دا د نړۍ په کچه درېیمه برخه ناروغان دي چې له دې ناروغۍ مري.
د ژوند رنګونه
ستانوم څه دی؟
عادل خان.
او سپینزر کاری کنه؟
زما خو اصل کې سپینزر سره ډېر شوق او خوخ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم. هغه کې زه یو غمه اچوم یا کوت یا مرجان، هغه ډېر خوند کې زما په ګوته او هغه سړی سره خوند کې په ګوته.
د سپینزر نو نور څه جوړیږي؟ تا کم کم سیزونې لیدلې دي؟
په سپینزر نو خو دغه خو ډېر نمونه دي. خو سپینزر نو لاکټ جوړیږي، ګوتمه جوړیږي، د لاس دا چین دی دا جوړیږي، د زنانو د پاره دا میخکه ولوي پښتو کې جوړیږي، د زنانو د پاره پالای جوړیږي، دا پانزیب جوړیږي او داسې مختلف شینې دي چې سپینو زرونه جوړیږي، هغه هم د سړوتا هم زنانو ته.
دغه چیزونه په خوا ډیر کارول کیدل مګر اوسې د کاریدو هغه موارد کم شوي دي. ولې دغه کم شوي دي؟
هغه پخوا دا گلٹ نو گلٹ او دی سپین زر ټول ڈیمانڈ ختم کو مخ کے گلٹ چوس سرو کے بگوت میں جوڑے او پسپین زر کے بچی جوڑا والا اغه اوس په ګلټو کې راغلی دي. نو سپینزر ګران دي او ګلټ ارزان دي. نو خلک اوس کوشش کوي ګلټ دغه کوي دغه سپینزر او ډیمانډ لړ کو.
ګلټ د سپینزر نه خخ کاریږي څنګه؟
نه هیڅ دغه نه یو ورځ په ګوته کا ګلټ په دوه مورست تک تور شي او سپینزر خو سپینزر دي کنه.
سپینزر سپینزر دي کنه. لدی وینا سره قدرمن اوریدونکو دا دې د سهار